ای وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې، خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کیږي.
پخوانیو خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه نجلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خنادان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درمدا کورنۍ دی خا کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، د تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې پاک له معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ سه شریکوي. همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاون ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه یې وساتم. هلک ته راغلی دی، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي، خو اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي. که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا را پیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والله که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرم وي، دا به ما دپاره دا یو هغه وي. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي او واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې والله د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به وایم چې نه والله پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کوي، دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغییر کړی. پخوا که خلک نه پیدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کیږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکې به خلکې نه والیدلې، جلکې به وړکې نه والیدلې. اوس خو د کور والا چې د جلکې کور والا وړکې ښه چې کوي کسې چې دا متوت نه وي یا په ډار یا نور آنې شي مشي که نه دا شیو نه کوي، دا آیس مایس. بیا چې کله کوم وړکې په ډر څه کوي دا وړکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه هغه کې یوه قضیا وشوله. نو سړی چې و ناظم و بے دزوی په ډر څه کول، بے د پلوري وتوي چې و بچیا تو ته خو مو واده کړی دی، دغه خده دې دې تور ډیره پغنې وکړله په شوق مې ته د پډر پرېږده. خو وار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشې کې دومره دی ډفا لوړ وو کنه چې دغه ټیم کې د دخه دې ته چرته زه تو خرڅوم. دخه دې لوړه لسخر تې وي چې د ددید اخو مو خرڅوي، د څه حساب دی؟ د تو زوی توسته خو مو ووي چې دا کور کوي، توسو چې نه خیر دی، وخت تېروه وخت تېروه. هغه خوشې کړله، ځکه ته اجازه ته چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي. چې وړکې متوت نو جلکې زندگی بې تبو نه شي، دا شارای پښتو یې چې بې دغه نه تعلق واخیستلی شي، دا جلکې په بل ځای کې وده شي. آن اوس داسې نشي کولی چې توس به په ډر څه کوي، بس جلکې غریبه دې ته نوستې. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي. دا هیڅ مشکل نشته، حتی که دا کولی شي مثال خبره چې دو په پښتو په لحاظ ستا دینه تعلق اخیستی شي، د حکومت په لحاظ ته اخیستی شي، د شارې په لحاظ ته اخیستی شي، د پردرو شیانو کې جواز لري، شتون لري، په پښتو یې لري، په شریعت یې لري، په حکومت یې لري. دا هیڅ مشکل نشته، هغه که امارتي حکومت وي، که مثال خبره جمهوریت حکومت وي، هر شی وي، دغه جلکې ته څوک پیغور نه شي کولی چې ته تعلقه شوې. دې خو تعلق نه دی اخیستی، خو دې خو میړه فډرو ته ووتلو، د غریبه خو د پلور په کور ناسته دی سر، خو دو سپیناوی نشي چې دو کینی د خپل زندگی ته وکړي. هغه خاصې زندگی ته به دې غریبې زندگی ویلې ته وشي. دا هیڅ ستون نه لري، هیڅ مشکل نه لري. کوم کسان ته پښتانه وي، موسه د کینی دغه د موسه سوال جواب وکړي، هیڅ مشکل نشته دا کې. او نه دې ته څوک پیغور پلرګنې ته ویل کوی شي، نه دې جلکې ته ویل کوی شي، او نه دغه لږ ته پلور مور ته څوک نه شي ویل کولی چې تېره توس وي ښه ده تلوکه کړله. کول یې سنت دی، پرېښول یې فرض دی، هیڅ مشکل نشته. او بل دی د متیوت دی، بیت د خو زندگی غار کشوله، دا خو بشر دی، الله پیدا کړی دی، ښه ده دی، ویل یې حق نه لري.
له رواني اړخ هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني، دا روحن او روانن جلی سخت ځپي. ارواپوه شمله کټوازې په دې عقله وایي
دا یو ډېره اساسه موضوع ده، او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل داسې ده، او د دې مطلب داسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه. که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو، او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو، نو بیا به بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بده اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی. خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې، او اوس دا له دې خبرې خبره ده، او بیا تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئن یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسیږي په دې به بد تاثیر کوي ده. ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و، او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي، او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنگ جنجال او هغه د ژوند د واقعي عزت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نشو کولای مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده، ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي، او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیرېدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې، په دې کې هیڅ عیب نشته. ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي، نو دا کوزده دې فسخه شي یا لرې دې شي، هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې، په جبر تیر کې، په تعامل تیر کې، خدا ده چې یو د واده ورس خراب کی. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا د چې هغه ما یو ورس د واده ورس خراب کو او مبارزه وکو. زه دې تاسو نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډ ژوند مکه وي یا څوک ممنه، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. یعنی څوره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څوره مبارزه کوي. ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره بداوی چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او خپل انتخاب وکړي، خې انتخاب وکړي څنګه چې خپل غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. لرواني اړخه هغه کس وڅېړي، مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، لاله دغه شخصیتي ستونزه سره دا کس د جلی ژوند کولای شي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده. ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوزه پس کم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنا چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فرصت کول چې دی ما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته راي، ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه پکې داخل اوسيږي، فامیلونه هم په دې باندې آگاه اوسيږي چې د کوژدې نه هدف نه ده چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو دا هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردی د پاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي، مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړوي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوردی د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلک نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي د کوژده سوي د اوسې فاسخه کول مناسب نه دي، نو پام دې ډول باندې دوی یغې انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې دا نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لاړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند د ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کې یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې، دا چې دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباری چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد او هوکړه نه پر ځای کوي، نو باید د دې لپاره دا مې چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې کوم بیا هم بیرته زموږ کورنۍ ته د افغانستان هغه شرایط ته هغه دین ته چې نه نه سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او پامکارۍ سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي، او د دوه کسانو ژوند چې تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند او که د هلک ژوند چې تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغلته کولی سي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا موږ خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه افکار او اعمال چې دی هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنې سره غو کی چې دوی مسولیت دار چې دغه ټول شیان باندې ځان باید پوه کی د هلک سره وویني په دې کې شرم نشته راي چې د جلې کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کی یا د هغوی د فامیل سره وګوري دوه درې ځلې وګوري هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو زړونو نه پوښتنه وکړو د دوی د رضا پوښتنه وکړو ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق ده چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو دا په دې معنا ده چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه اقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه خودلې چې بیا بیلیدل مناسب لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 46 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. په پایل کې خو ډیر مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. لومړی دی استادای په مقدس داندې باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه داند ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی، د دغه رشته علاقمند دی. نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کې وو او دی، او تل کوښښ کړی چې د خپل علوم او هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کړي، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړي جامعې ته. نو استادی مقدس دند په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادۍ دنده چې ده، دا ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، یا په تحقیق زره زه معلم را لېږل شوم. د تشي معلم د اسلامی شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعی احکام معلم، همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوق د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نه ستړي کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیره زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. ارومرو استادانو ته ضرورت لري ترڅو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره، نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. رضیات مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کوم. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترامی ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له مانه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کړم، ذهنیت ور انتقال کړم، علمي ذهنیت ور انتقال کړم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کړم، نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلینو نه مداخله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا متبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صنف کې، هغه ورته په ټول حواس سره ورته متوجي، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه، عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل له خوانه، او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله. آیا په افغانستان کې دا قانون په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلین لخوانه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لمړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکي چې د استاد به احترامي وکي او دا دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره برید د حق پر ځای کړل د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره ښه روحیه سره سمبال دي په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې تر څنګ زمونږ ځوانانو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلا بیل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي کل خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځي کې او کا په هانتون کې او د ماسترۍ په دوره کې د ټولو نه ډیر مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوند لري، الله پاک دې با عزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده او هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کې دون کې انداز سره موږ ته انتقال کړل، نو خدای دې با عزت لري. موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی او حق چې موږ باندې لري هغه ادا کو. دوه هم برخه ته تاسو د سوال چې یو ښه استاد څنګهړچاوي کوم دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده څنګهړچای تاسو ته وایم چې لخپل زده کوونکو سره لخپل محصلینو سره پرتل تبعیز پرتل تعصب پرتل هر ډول توپیر چلند ولري ور سره. دا به تر ټولو یو غټ غي یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل خ ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرتل تبعیز پرتل تعصب پرتل توپیر هر ډول تبعیز پرتل کنه جادي وی کسان تی وی کله سانی وی کا سیاسی وی کا هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیزونو پرته خپل محصل سره یوازې یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وی، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي، دغه سه محصل هم باید حاضر شي او ترینو غواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ورزده کی چې هم دغه سه ورسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت داخليږي جامعې ته ور داخليږي دولت کې وظیفه یا نور ځایونو کې دا محصل به بیا همیشه آن ټایم او خپل وظیفه ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې استاد باید همیشه سیړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کی برابر کی ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکی ترسو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علوم سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای شي سالم رقابتونه وکي، وشي کولای شي نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکي او لاشي سیالي ورسره وکي، همدارنګه تحقیق وکي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکي، ورکشاپونه ورکي او ځانونه ورسوي. نو نور ډیر ځنګړتیاوی هم لري چې ډیر بحث ضرورت لري، اما دغه ځنګړتیاوی ډیر مهم دي چې استاد باید وی لري.
بله، که څنګه تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم لزدکونکو ماسلین نسخه دي تاسو ته ماته ده. مثلا یو شمیر ماسلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناشته ولاړ خپل ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه لدا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه واړي څه رقم یو شاګرد باید ولري، ماسل باید ولري؟
د ماسلی په دوره کې خو دغه سه ماسلین لپاره موږ اصول لرو. د آن ټایم لپاره همدارنګ د سلوک لپاره د اخلاقي انحرافات لپاره موږ اصول لرو ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي بیا ځکه محصلي دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته د پوهنتون دورې ته راځي دا اکاډمیک دوره ده او دلته باید د تربیې نه د اخلاقو نه د سلوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي کچېر دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته همدارنګ د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېر یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي یا مثلا آن ټایم نه وي هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو داسې د درس ساحه ورته داسې مساید او داسې ورته عیار کړو چې هغه په خپل کوښښ وکړي چې درس سره علاقه مند وي او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقې سره درس انتقال کړي چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه مند نه وي هغه هم یو 50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي تاسو راتوي کوم معاش تلري آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله مخورکۍ واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی که څه په مکتب کې او زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قرباني ورکړي د خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړي د خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړي دا واقعا قهرمانان دي که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه وي او نه بل حقیقت او منطق لری خبروی نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو
bale د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي
طبعا پرته له شک چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړی وي همدغه سه د استادۍ په برخه کې هم که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارام وي که خواړه ونه خوري نو ذهن به نارام وي انرژي به نه لري پر انرژي به نه وي اقتصادي مشکلات به همیشه د په فکر کې وي همیشه پر ځای دي چې په صنف کې ښه درس ورکړي خلک چار ورکړي یو استاد د ذهن به همیشه خپل ستونزې ته خپل مشکلات علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري د ته چې خدرس ورکی یا مثلا حداقل تحقیق وکي چیرنه وکي اپډیټ معلومات پیدا کی او خپل محصلینو سره شریک کی نو اقتصاد ډیر رول لري واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري که اقتصاد خراب وي نه ټول چاره به نیمګړی وي
bale په باس کې څنګه سره روحانه سوال خو غواړو چې وازیل تاسو څخه واورو په حکومت باندې د استاد حق څه دی
حکومت باندې ډیر حقونه لري استادان اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات خور کی په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي امکانات ورته د ژوند وسنجي ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه خونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د خونځي استادان سم معاشونه لري، د پوهنتون استادان سم معاشونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه وکړي. دوی ته د هغه زیات نه، هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کړي. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کړي او موږ ته د معاش راکړي. هغه سه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات دی ورته په واک کې ورکړي تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کړي.
په دې وروسته کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په زینو ځایونو کې، په زینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بی عزت شوی او بی عزتی ورسره شوی. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه کچېرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د یادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمينه مساعده نوي، طرح ورته جوړ نشي او سیمینارونه ورته ونیول شي، مشورې ورسره ونشي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نکيږي او بل اخر دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړی دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړی دي. دوی هیڅ کله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅ کله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه مشورې ورکوي. نو له مشرانو نه مدا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي، که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
ډیره مننه تاسو نوم کوم ودان.
قدر من دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
چالاس لکه میل دی غاڑی تاو شو چنارا خست یور